دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې د کوربه په سر کلې کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې مجید بابري وړاندې کوي.
ستړي مشهیر امید مشال د خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د 400 مندنی سیمه کې د یو کس لخوا په مبینه توګه د قرآن د سوځولو وروسته قهرجنو مظاهره چیانو د مندنی تھانې او د شپږو پولیس څوکو ودانۍ سوځولې. د خیبر پښتونخوا د لیډی هیلت ورکر د اتحادیې د احتجاج په توګه د صحت له محکمې لخوا د راتلونکي هر ډول کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی. ګڼو اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکران د لومړنیو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی. زیاتره هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګوي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د 400 مندنی سیمه کې د یو کس لخوا په مبینه توګه د قرآن د سوځولو وروسته بېګاه قهرجنو مظاهره چیانو د مندنی تھانې او په سیمه کې د شپږو پولیسو څوکو ودانۍ سوځولې او ړنګې کړې دي. د پولیس ویان صفی جان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
20 پلس کسان گرفتار کړي دي. دې کې څه مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي. ټول بول کړي ته نه سوزولې چا چوري چا چوري دا کسان دي. یو تانه دا او څه چوکې دي دا سوزولې دي او سوزولې دي. څو نسل هاو رور دغه مور و بالکل. ساری سوزولې. خاوزون هم سوزولې ټول د کاړه سوزولې. یار په حال مونږ ته پته نه لګي خو غاته لګي چې دی وایي.
صفی جان زیاته کړه چې په دې پیښه کې سزانی زیان نه دی شوی. د مندنی سیمې یو یعنی شاهد جاوید مندنی وایي چې هیڅ چا په خپلو سترګو د سوځول شوي قرآن نسخه نه دی لیدلې. د پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځایي خلکو د یو تن لخوا د قرآن سوځولو شکایت کړی و. دوی بیا هغه کس ونیولو خو تر دې دمه چا څه ثبوت نه دی ورکړی. د روان کال د اکتوبر 29 په 400 کې قهرجنو مظاهره چیانو د یو ماشوم په وجنه کې تورن کس په خپل کور کې ژوندې سوځولې او وجلې وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیر چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې پر حقیقي میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخخان او غړي په زندان کې اچولې او له سختې د ډلو سره روغي کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې جلسه کې د ملت پالو سیاسي ګوندونو استازو د لادرګه بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکو وکیلانو په زرګونو عام ولس ګډون کړی و. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره د احتجاجونو لړۍ پیل کړې او وایي چې د دسمبر په 12 به په ټانګ، په 19 کراچۍ او په 16 د سند اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهي. د پاکستان حکومت د غورځنګ د تازه رابطورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر ضد مقدمه لاسلیک کړې ده او ویلي دي چې منظور پښتین او د هغه ملګرو په جلسه کې پر لاؤډ سپیکر د ریاست خلاف خبرې کړې وې. د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلۍ او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علي وزیر د ضمانت نننۍ اورېدنې معذرت غوښتی دی. د نوموړي د ضمانت دویمه اورېدنه به نن د نومبر په 1 په سپریم کورټ کې کېده، خو د هغه وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال لیلو ته وویل چې عدالت نننۍ اورېدنه له فهرسته وېستې ده. نوموړي زیاته کړه چې سبا د نومبر په 1 به په سپریم کورټ کې د ضمانت لپاره بل درخواست جمع کوي. په فروری او مارچ کې د کراچۍ ترهګریز عدالت او سند های کورټ د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواستونه رد کړي وو. علي وزیر د تیرو شاوخوا 11 راهیسې په زندان کې دی. پر هغه د تېر کال د دسمبر په 6 په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست د وینا کولو تور پورې شوی وو، خو علي وزیر یې ردوي. د خیبر پښتونخوا د لیډی هیلت ورکر اتحادیې د احتجاج په توګه د صحت له محکمې لخوا د راتلونکي هر ډول کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ د پریکړې باوجود دوی ته په ملازمت کې ترقی او سټرکچر ورنه کړل شو. د هنګوزلې لیډی هیلت سپروایزر نسرین مشال لیلو ته ویلي، دوی میاشتې مخکې هم دوی احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې وې، خو تر دا مهال یې پوره نه کړې. د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اعجاز نن مشال لیلو ته وویل چې د صحت د محکمې سیکرټری او ډایرکټر سره غونډه روانه ده. دوی په سرویس سټرکچر او ترقی پروګرام باندې کار هم روان دی. په خیبر پښتونخوا کې تر 1,000 کارکوونکي د قومي پروګرام له مخه د صحت محکمه کې کار کوي چې زیاتره زنانه دي. او رسته خبردار چې ګڼ اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکران د لومړنیو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی دی چې زیاتره هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لګوي. اومیکران په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې موندل شوی و او ویل کېږي چې زیات خورېدونکی دی. برېتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک ریپبلک، نیدرلینډ او اټلي هم په هغو اروپایي هیوادونو کې شامل دي چې پکې د کووېډ 19 نه وایرس د نوې بڼې د کیسونو تصدیق شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. اوس هم تاسو ته ځو د رپورټونو پر لور. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې پر یو کس د قرآن سوځولو د تور تر لګېدو وروسته یو شمیر ځایي خلکو هلته د پولیسو تاڼه سوځولې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ په کوټه کې د جلسې له لارې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی بندي غړي ورخوشي کړي. همداسې نور رپورټونه په دې خبرونه کې دي. خو لومړی د خیبر پښتونخوا په چرسده کې پر یو کس د قرآن سوځولو د تور تر لګېدو وروسته یو شمیر ځایي خلکو هلته د پولیسو تاڼه سوځولې ده. د بلواګرو لخوا د تاڼې تر څنګ یو شمیر موټران او ځینې نورې ودانۍ هم سوځول شوې دي. پولیس وایي دوی ته هیڅ د ثبوت نه دی ورکړی چې ګواکې رښتیا هم دې کس قرآن سوځولې دي. د پولیسو په وینا د تاڼې سوځولو په تور یې یو شمیر کسان نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال شبیر جان راکوي.
د چرسده د پولیسو ویان صفی جان د نومبر په 9 مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچیانو بیګا شپه کې د مندنی پولیس سټیشن او ورسره شپږ نورې پولیس څوکۍ سوځولې او ړنګې کړې دي چې پکې موجود د مقدمو گاډي او وسلو نه علاوه کاغذي ریکارډونه هم سوځولې شوې دي او د پولیسو وسله او نور سامان هم خلکو د ځان سره تښتولې دي. ولی پولیس د ځان بچ کولو لپاره تاڼې او چوکۍ پرېښو دي وي. د دوی په وینا د قرآن سوځولو په تور نیولې شوې تن په ښکار ډول غی مازوره او یا عادی نشئی ښکاری خولی لا پدیړه سوال با د وخت نه وړاندې وی تڼو ته ځان نسول او د دینه دغلا پتور شل کسان هم دوی نیولې دي.
20 پلس کسان یې گرفتار کړی دي. کې څه مظاهرین دي او څه بیگانی کسان دي. ټول پور کړی تانه سوزولې چاچوړي چاچوړي دا کسان دي. یو تانه دا او چوکې دي دا سوزولي دي او سوزولي دي. څو نسله هو ورور دغه مور و بالکل ګاډي سوزولو
ولی د حالت قابو کول لپاره ضلعي انتظامی او د چرسدی پولیسو یو خواکه د نوخار او مردان نه پولیس نفری راغوښتی وه. نو بل خوا ته ځایي دیني مشرانو مرستې هم ترلاسه کړې. چرسده کې دیني عالم او استاد چې ډېر اوریدونکي او منونکي دغه سیمه کې لري ملاله محمد ادریس یو خبري کانفرنس کې د قرآن بے حرمتی وغندله. خو په ولس یې غږ وکړو چې سرکاري یا شخصي املاکو ته زیان رسول د دین اسلام تعلیماتو پر ضد دی. نو باید تاڼو یا پولیس والو ته ځان رسولو نه ډډه وکړی شي.
تاڼه تاڼه خو زموږ د ملک شیر دی. په دې تاڼه کې داسې ریکارډ هم پروت دی چې هغه د جرایم پیشه او خلکو ریکارډ یې پکې چې هغه اوس د جرایم پیشه د مخ نه ختم شي نو خو زبا زموږ ملک کې بدمنی به نوره راځي. هغه جرایم پیشه خلک دا وی ریکارډ ختم شي لګیا وي سبب جرمونه کوي. اوس تاڼه به واپس جوړیږي. نو په دې تاڼه کې پیسې لګي خو د قوم پیسې او پی لګي د ملک پیسې او پی لګي په چوکې به د ملک پیسې لګي. خدای نه خواسته پردي دوکانونه پردي املاک او شریعت د دې سيزونو اجازه بیا نه ورکړي. نو مظاهره او د خپل جذبات او اظهار په هغه دایره کې کول پکاري چې کومه دایره د سنت مطابق ده. دا یو سیس خنه دي شوی بالکل خنه دي شوی.
دا مندنی اوسیدونکو جاوید مندنی چا چې دغه هر څه په خپل سترګو لیدلی وو وایي چې چا ته هم لا تر دې د ما په مبینه توګه سوځول شوی قران یا ثبوت نه درلاسه شوی.
پرون دا حادثه چې کوم وخت رااله لوند دغه ځای کې کمیټه مقرره شول چې دا سړی به وګورو دا به چیک کو چیر دا مینټلی ټیک دی. دلته کې خلک مشتعل شول کله روډ بند کو کله سو کله سو پی د تانې نه ګیراو کو بے نتیجه دي حالات ته ورسید چې ګل چاپیرا دغه چکم دي د دیوالونه دای موارتول او داغي سره چې کوم دي نو بیا تن پټرول وارتول او گاډو ته با گاډو باندې اور ولګي د بیا د زیم چوکي د ډکی شهید چوکي د شیرپاو چوکي او دلته کې د جمال آباد چوکي ته هم ډیر غټ نقصان رسیدلې دي. کوم بار بار دا پښتنه موکړي چې د دې مثال کې مزید هغه کم آیاتونه چې پاتې شوی دي یا کمی پانی پاتې شوی سی وي هغه سشولې نو لا دې خبره کې لا تر حقیقت اوسه پورې نه دی راغلی.
دا پامل دا چې پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځایي خلکو په شکایت یو تن د قرآن سوځولو په تور ونیول خو لا تر دې دمه صداسې ثبوت دوی ته په لاس نه دی راغلی چې پر دغه غټ جرم ثابت شي او پلټنې روانې دي. دا دمه دره چې خوشه میاش پلان دی. په 9 اکتوبر هم چرسده کې قهرجنو مظاهرچیانو د یو ماشوم په وجنه کې تورن یو مازوره کس هم د هغه په کور کې سوځولی او وژلی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اتم سو یا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو غړو پر ریاستي ادارو تور پورې کړی چې ریاست له پښتون قام او پښتون ژغورنې غورځنګ سره توپیري چلند کوي. دوی دا خبره پرون د خپلو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د پیل کړې احتجاجي لړۍ په سلسله کې د کوټي په حاکي میدان کې د ولسي غونډې پر مهال کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې د دسمبر پر 12 به ورته جلسه په ټانک او په 19 به په کراچۍ کې کوي. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون جلسې ته د وینا پر وخت پر ریاست تور پورې کړی چې د ده په وینا له پښتون قام او پښتون ژغورنې غورځنګ سره توپیري چلند کوي. د ویل چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او غړي په زندان کې اچولي او له سخت دریځو ډلو سره روغ جوړې کوي.
علي وزیر په جیل کې راي، حبیب پښتون په جیل کې راي، اویس افضل په جیل کې راي، هغه وایي دغه پاکستان ادارو
منظور پښتون دا هم ویل چې د پاکستان عدلیه وایي چې عدلیه آزاده ده، نو د ده په وینا که عدلیه آزاده ده نو د پښتنو په مسلو کې د دلچسپي واخلي او هغو ته د انصاف ورکړي. نوموړي د افغانستان په اړه وویل چې د نړیوالو د ناسمو تګلارو دا هیواد د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزي هم وینا وکړه او ویل چې انصاف غوښتل د هر انسان بنیادي حق دی. د وویل چې موږ دا نه وایو چې علي وزیر او نور ملګري دې خوش کړل سي، بلکې موږ وایو چې دا کسان د عین له مخې د حق لري چې دوی د انصاف غوښتنه وکړي. د پښتونخوا ملي او میګوند وزل سوي مخکشه او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ هم ودی جلسې ته وینا وکړه او وی ویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د جنگ په ضد د امن لپاره جوړ سوی او په پښتون وطن کې د امن او سوکالۍ لپاره مبارزه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکشه او د جنوبي وزیرستان څخه د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په کال 2000 کې د دسمبر د میاشتې راهیسې بندي دی او زیاته موده یې د کراچي په زندان کې تیره کړې ده. هغه په کال 2000 کې د دسمبر په 16 نیټه د پېښور پولیسو د سند حکومت په خواست په دې تور کې نیولی و چې په کال 2000 د دسمبر په 16 نیټه د کراچي په سوراب ګوټ کې و جلسې ته د وینا پر وخت د ریاست په ضد خبرې کړې وې، خو پښتون ژغورنې غورزنګ د پولیسو دا تور په بار وار رد کړی او وایي چې دوی له قانوني او پر امن لارې د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. د علي وزیر تر څنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر نور غړي هم له ډېرې مودې راهیسې په بېلابېلو زندانونو کې بند دي. د ژغورنې مشر منظور پښتین د خپلو ګورو تر خوش کول لپاره د نومبر په 8 نیټه د احتجاج لړۍ د پیل کولو اعلان کړی و، ځکه چې دوی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کامی اسمبلی غړی علي وزیر په ګډون دي د غورزنګ ټول نیول سوي غړي او پلویان دي ژر تر ژره خوشی کړل سي. ټاکل شوی ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ به له دې وروسته د دسمبر په 12 نیټه په ټانک او د دسمبر په 19 نیټه په کراچي کې احتجاجي جلسې کوي. د هغه وروسته به غورزنګ د دسمبر په 16 نیټه د سند اسمبلی و مخته احتجاجي پرلت کوي. د غورزنګ د مشر منظور پښتون په وینا که د هغه پرلت پر مهال په 10 ورځو کې علي وزیر او د غورزنګ نور غړي خوشي نه کړل سول، نو دوی به د کراچي او بلوچستان او د هغه ځایه به د خیبر پښتونخوا د لارې د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړي. خو د پاکستان حکومت او فوج پښتون ژغورنې غورزنګ د ملک په ضد راپورته شوی یو تحریک بولي.
د رڼا په لور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
د خبر پښتونخوا په سواد کې د عوام نېشنل ګوند په بلنه د ټیکسونو پر ضد ټولګوندیزه غونډه شوی ده. دوی ویلي چې د پاکستان حکومت دې پر دې سیمه ټیکسونه نه لګوي. د دوی په وینا چې کله سواد په پاکستان کې شامل دي نو ورسره تړون شوی چې پر دې سیمه به ټیکسونه نه لګول کېږي. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې د تر 2023 کال به پر دې سیمه ټیکسونه نه اخیستل کېږي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په منګور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی آل پارټیز کانفرنس کې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د سیمې ټولو سیاسي ګوندونو نمائندګانو ورسره د تجارتي اتحادیو، ترانسپورت او چیمبر اف کامرس غړو هم ګډون وکړو. هنګامي غونډه په دې وجه رابلل شوه چې د حکومت لخوا د سوات او ملکن ډیویژن په خلکو ناڅاپه ټیکسونه لګېدلي او د بجلی په بلونو کې شامل شوي. غونډې ته د عوامي نېشنل پارټۍ ځایي مشر مسرت احمد زیب چې د والي سوات انګور ده ویل چې ریاست سوات چې کله په پاکستان کې شامل دو نو هغه وخت دا پریکړه شوې وه چې دې سیمه کې به د حکومت پاکستان ټیکسونه نه وي.
اګریمنت د کلونو نه دی شوی، تا حیات شوی دی. والی صاحب ټایم نه دی خو دی چې په دونه ټایم کې به هغه وی سوات یعنی ریاست خپل پیداوار دومره دی چې دې باندې به تاسو د پاکستان دا ټیکسونه تاسو چې په کته کم دي دا به په سوات کې نه لګوي. دا باقاعده اگریمنٹ شوی دی د پاکستان سره.
پښتونخوا ملي پارټۍ ځایي مشر خورشید کاکاجي ویل چې کال 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د متفقه کمیټې سره په ګډه یو فیصله کړې وه چې دې سیمو کې به تر هغه پورې ټیکسونه نه لګي تر څو چې دې سیمو ته ترقی نه وي ورکړی شوي.
په سرتاج عزیز اصلاحاتي کمیټې کې د 15 کالو په ځای باندې 10 کاله هغو د ځانه ویلي دي. بیا دلته آفتونه راغلي دي. دهشتګردۍ مونږ ویلي یو، مونږ دلته په دې معنی چې روانې زلزلو وهلي یو، منګ سیلابونو وهلی یو په کار دا و چې د ملکن خلکو ته د سواد خلکو ته دې ته اضافي ریلیف ورکړی وی کاره دې ته ودرېدل په کار دي چې دا چې څه شوي دي دا کار غیر آئینی شوی دی غیر آئینی اقدام منګ د پاکستان د حکمرانانو سره قطان نه دغه کو منګ سره د په هغه لار باندې لاړ شي کومه لار چې دلته په آئین کې و کومه لار چې زمنګ د بشرانو سره و
د بر سواد خوازخیلی سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ ګوند صوبایي اسمبلی غړي سردار خان په دغه مهال ویل چې دوی پارټي به د جرګې مشرانو سره د ټکسونو په مسله کې چوخته ولاړی
کتا سو په روډ راوځي کتا سو په احتجاج راوځي نه هر څه نه به مخکې ان شاء الله موږ مخکې روان یو سواد چې دی د ملکن ډیویژن په ساته باندې د ټیکس جوګا نه دی تاسو ټول زمونږ مشران په دې کې جدوجہد کړی دی قانوني د پارلیمنت جنگ چې دی هغه د تمامو زمونږ د ایم پی ایګانو ذمہواري ده کله پی ٹی آئی دی کله پیپل لی کله نیشنل لی کله جمعیت دی هر یو چی دی او ان شاء الله نه نور ازلا کسان چی دی هغه برزان سرم شریک او د پاټا چی کم قبایلو ایم پی ایګان دی هغه برزان سرم شریک او دا یو لوی طاقت ته او ان شاء الله په پارلیمنت کې به دا خبره منګه پاسو او هغه باندې به منګه خپل تجاویز ورکو
په ملکن ډیویژن کې د ټکسونو لګیدو پاړه د وکملي پارټي ملکن ډیویژن صدر ډیډک چیئرمین او د صوبایي سملی غړي فصل حکیم په دغه غړه مشال ډیډو ته وای
ټکس چی دی بالکل 2023 پور نشتا نور من شان زمنګ اصل کی پاٹا کم خلق چی دی داغی سر زمنګ ملکن ریجن تړل شهر ظاہر خبر دا غریبان نہ زخمی زخمی دی بدی حالات کی نس نہ دی چیر ٹیکس پاگو باندې لاگو شی نو چا او باندې نه لگی زمنګ ملکن ریجن بگی ظاہر خبر دا دا وسره دے نو دا به خبر ان شاء الله تعالی رمن چې منسر سے مولا سعید دا دیګم خو د سواد دواړه د سواد دی هم بدی کې مطلب دی چې خپل قوم سره ولړلی خپل خلکو سره ولړلی
په سواد کې د ټیکسونو په ضد جوړ کړی شوی هنګامي غونډه کې شامل د قومي وطن پارټي پاکستان پیپر پارټي جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام او ګډون کوونکو ټولو پارټیانو مشران په دې خبره متفق شول چې یو کمیټه به جوړوي چې پکې به د هرې پارټي دوه غړي شامل وي او د حکومت سره به خبرې کوي کچري حکومت د بجلی په بلونو کې ټیکسونه واپس وانه غستل نو کمیټه به تګلاره جوړوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پ مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یوانیما او د خالی پورس پ سلو رو بجو اوری دایشه
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست جمع شوی چې پکې د ادارو لخوا پر عدالتونو د فشار اچولو د پلټن لپاره د یو خپلواک کمیشن غوښتنه سوې ده د کمیشن به د قاضیانو د غږیزو او ویډیوي ویناګانو د هغو 15 پیښو پلټنه کوي چې پکې د عدالتونو پر پریکړو کې د مداخلت خبرې شوې دي غلام غوث په دې رپورټ لري
په دغه اړه د نومبر په 18مه نیټه د سند های کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر مشال ریډیو سره په لسو صفحو مشتمل په اسلام آباد های کورټ کې داخل کړی شوی پیټیشن شریک کړو په دغه کې لیکل شوی دی چې د ولس انصاف ته د رسایي لپاره د آئین د 199 مادې لاندې دا خواست داخل کړی شوی چې پکې د 2018 نه تر دې وخت پورې د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې د 15 پیښو د راپورونو ذکر شوی دی په دې کې وړاندې لیکل شوی دی چې لومړی پیښه په 2018 کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف د شتمنیو د پلټنو لپاره په پلټون کې ډله یا جی آی ټی کې د بلال رسول د نوم شاملولو لپاره د فشار اچولو پیښه ذکر شوې ده دویم بیا د جج شوکت عزیز صدیقی لخوا په 2013 کې د راولپنڈی بار اسوسییشن ته دغه وینا ده کوم کې چې د صدیقی لخوا په جاسوسی ادارې ISI د عدالتونو په چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولې شوی وو. دریمه پیښه د احتساب د جج ارشد ملک او د شریف خاندان د یو ملګري ناصر بټ سره په 2013 کې د ملاقات د ویډیو ذکر شوی ده کوم کې چې جج ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه په هغه باندې د فشار اچولو ذکر کوي. سلورمه پیښه د نومبر 2021 د ګیلګت بلتستان د چیف جج رانا محمد شمیم د بیانی حلفي ده او پنځمه پیښه د نومبر 2021 د صاحب نثار د اړیوي خبرو د راپور ذکر شوی ده. په دغه پیټیشن کې دا هم لیکل شوی دی چې دغه ذکر شوی او پیښو په وجه د عدلیې د ازادۍ په اړه اندېښنې راپارېدلې دي او یو آزاد عدالتي کمیشن دی دا معلومه کړي چې آیا دا خبرې سمې دي یا ناسمې. د پاکستان تاریخ انصاف موجوده حکومت د هیواد په سیاست کې د عدالتونو او ادارو د لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي او وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري د صاحب نثار اړيوي خبري جالي بللي وي او دا د هیواد د ادارو او عدلي په ضد یو پروپاګاندا بللي وا. خو خبريال او سيډونکو شميم شاهد وای اوس مهال مناسب وخت دی چې موجوده عدلي د دې روستي او پیخو پلټنه وکړي او د عدلي د وقار د برقرار ساتلو لپاره په سیاست کې د عدلي او ادارو د لاسوهني مخه ونيسي.
چکه د وکیلانو تنظیم مطالبه کړی دا چې د صاحب نثار چې کوم خبرې کړې دي چې کوم آډیو راغلی دا په دې کې یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي. یو ډېره ښه خبره ده. دا اوسنۍ خبره نه، دا ډېره پخوانۍ خبره ده او پکار ده چې دا اوس وخت دی د همیشه میشن لپاره د دې لاسونه ونیسل شي چې دوی بیا جمهوریت ته او یا جمهوري حکومتونو ته نقصان نه رسوي. جمهوریت ډیر زیات بدنام شو.
په پیښور کې د خبریال او سیرونکو محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې په خپل پخوانی چیف جسټس صاحب نثار ولی داغه د ذکر شوی خبرو په اساس عدالت ته نزی. نو په جواب کې هغه وویل
صاحب نثار سیف د دې خلاف په خپل په کار دي چې عدالت ته لاړ شي. هغه کې دا چل نه و چې دا کومه خبره په دمن دی راغلې ده او دا د دې مجرمان په خپل د معلومولو کوشش وکړي چې چا په پاکستان کې د عدلیې د بدنامولو کوشش کړی دی که داسې شوي وي چې د زیاتره وخت داسې تیر کړی و چې هغه د عدالتي کم ښکارېدو او سیاسي زیات ښکارېدو. نو که دې یو سیس ته لاس وړي نو ده ته د دې خبرې پته ده چې عدلیه کې یو ډېر لوی پورشن چې کوم دی یو ډېر لوی حصه د عدلیې هغه ما سره نه درېږي. ځکه تاسو ته د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس حکمنامې نه هم پته لګي چې هغه ویل دي چې کڅوک د چا پس خبره کوي نو هغه توهین کې نه راځي.
د فیکټ فوکس لخوا د پخوانی چیف جسټس صاحب نثار د اړیوي خبرو په اساس د پاکستان په عدالتونو د ادارو لخوا د فشار اچولو په اړه د ځانګړي راپور د خپرېدلو وروسته د سند های کورټ بار اسوسییشن مشر صلاح الدین احمد او د سند د جوډیشل کمیشن د غړي سید حیدر امام رضوی لخوا په اسلام آباد های کورټ کې خواست داخل کړی شوی چې په پخوانی مشر قاضي صاحب نثار او نورو ججانو د ادارو لخوا د فشار چولو د راپورونو د پلټنو لپاره دی یو آزاد او خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړی شي.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال ریڈیو ته غوړیاست نو اوریدونکو مشال ریڈیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د مشال ریڈیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. مشال ریڈیو په فیسبوک، ټویټر او انستګرام کې هم له ځان سره ملګري کولای شئ. د مشال ریڈیو ټول ورځني خبرونه، رپورټونه، ویډیوګانې به تاسو په وړاندې راځي. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د 400 مندنی سیمه کې د یو کس لخوا په مبینه توګه د قرآن د سوځولو وروسته بېګا قهرجنو مظاهره چیانو د مندنی تاڼې او په سیمه کې د شپږو پولیسو څوکو ودانې سوځولې او ړنګې کړې. د مندنی سیمې یو عیني شاهد جاوید مندنی وایي چې هیڅ چا په خپلو سترګو د سوځول شوي قرآن نسخه نه ده لیدلې. د پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځایي خلکو د یو تن لخوا د قرآن سوځولو شکایت کړی او دوی هغه کس نیولی، خو تر دې دمه چا څه ثبوت نه دی ورکړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیري چلند کوي. نوموړي پرون د کوټي په حاکمه میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مکه خان او غړي په زندان کې چولي او له سخت دریدلو سره روغې کوي. د پاکستان حکومت د غورځنګ د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو البته د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. ویلي دي منظور پښتین او د هغه ملګرو په جلسه کې پر لاؤډ سپیکر د ریاست خلاف خبرې کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علي وزیر د ضمانت له نننۍ اورېدنې معذرت غوښته. د لومړي د ضمانت دویمه اورېدنه به نن د نومبر په 1 په سپریم کورټ کې کېده، خو د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال لیلې ته وویل چې عدالت نننۍ اورېدنه له فهرسته وستې ده. د خیبر پښتونخوا د لیډي هیلت ورکرز اتحادیې د احتجاج په توګه د صحت له محکمې لخوا د راتلونکي هر ډول کمپاین د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ د پرېکړې باوجود دوی ته په ملازمت کې ترقی او سټرکچر ورنه کړل شو. د لیډي هیلت ورکرز پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اجاد نن مشال لیلې ته وویل چې د صحت د محکمې سیکرټري او ډایرکټر سره په دې اړه غونډه روانه ده. ګڼو اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د لومړنو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی دی چې زیاتره هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لري.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. او سم د ریپورټونو پر لور، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په رامنځته کولو باندې ټینګار کړی دی. ولسمشر اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریز ته په وینا کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. هغه وویل ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچی بولونان افغانستان ده
په افغانستان کې په سمدستي توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزه اتکلیږي
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولی شي باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیې سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زندنې شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په جنوبی افریقا کې د کورونا وایرس د نوي بڼې تر مندل کېدو وروسته د نړۍ د یو شمیر نور هیوادونو په څیر پاکستان هم له دې سیمو څخه د پروازونو پر ورتګ بندیز لګولی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې هر څوک له دې سیمو ورځي نو لومړی به له حکومت څخه اجازتنامه ترلاسه کوي. په دې اړه نور تفصیل نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
په سولی افریقا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون وایرس مخې ته د راتلو وروسته پاکستان د هانګ کانګ او شپږو نورو افریقایي هیوادونو په سفر بندیز لګولې دي. دا پریکړه د شنبه پرز د انسیوسی په غونډه کې شوې. انسیوسی د نومبر په 28 په خپل ویب پاڼه لیکلي چې سمدستي د هانګ کانګ، جنوبي افریقا، موزمبیق او د جنوبي افریقا د نورو هیوادونو څخه د هر ډول سفر کولو بندیز لګولې. هغه پاکستانی وګړي چې په ایمرجنسي حالت کې سفر کول غواړي نو باید د سفر لوړان دی با اجازه ترلاسه کوي او پاکستانی مسافرو لپاره به په هوایی ډګرو د واکسینو سند خودل لازمی وي او د سفر کولو دوا یا ساته مخکي د کرونا وایرس د منفی راپور او په هوایی ډګر کې به ګړندی انټیجن ټیسټونه هم کیږي. ان سی او سی ویلي چې د بندیز لاندې په دغه هیوادونو کې بند پاتې پاکستانیان د دسمبر تر 15 می پورې د ان سی او سی په نوي هدایتو عملی کولو سره بیرته پاکستان ته سفر کولی شي. په ساوت افریقا کې د کرونا وایرس د نوي بڼې اومیکرون په اړه د روغتیا پوهان وایي چې دا بنا د کرونا وایرس د لومبي وایرس په پرتلا ډیر بدلون لري او ډیر په تیزی سره خوريږي. بلخوا په ورته وخت کې د سن حکومت پریکړه کړې چې د نوي خطرناک وایرس اومیکرون د مخنیوي لپاره د واکسینو بوستر خوراک لازمی کړي او د لګولو پریکړه کړې. خو د بوستر واکسینو لګولو پیل بعد د ان سی او سی په مشوره او منظوري رستو کیږي. په دې اړه د سن صوبې د صحت سیکرټري ذوالفقار شاه د نومبر په 28 مشال ریډیو ته ویلي
اسکا حل تو فوری طور پر یہی ہے.
سمدستی حل ادا دے چې خلکو ته بوستر خوراک وکړي. موږ د ان سی او سی سره په تماس کې یو. دوی به حتمی منظوري وکړي خو موږ دا پریکړه کړې چې هغه کسان چې مخکې یې دوا واکسین ترلاسه کړی دي دوی ته بوستر واکسین پیل کړو. په سن صبح کې به ټولو خلکو ته د بوستر خوراک لپاره فایزر واکسین ورکول کیږي او دا ټول واکسین به د پخوا په څیر ویډیا
مفت ہوگی.
د پاکستان میډیکل ایسوسیشن یو غړی ډاکټر عبدالرحمن د نومبر په 28 مشال لیډیو ته ویلي چې په کار ده حکومت په ټول هیواد کې د نوی وایرس څخه د مخنیوي لپاره سمدلاسه د بوستر واکسینو خوراک ورکول پیل کړي.
هر یو کس چې کوم 50 سال نه زیات عمر دی یا چې کوم داسې خلک دي چې کوم په های ریسک لکه د ډاکټران دي یا چې کوم خلکو بیمارانو سره زیات تعلق دی یا زیب نه وي ته موږ دا خاص کوو چې اډوایس کوو چې د بوستر ډوز ولګي. او بوستر ډوز باره کې خلک دا تپوس کوي چې موږ کوم یو ډوز د بوستر ولګو کوم یو هم لګولای شي. اني ون چې کوم یو ویکسین دی یو لګولای شي خو دې کې داسې هم کولای شي چې کوم مخکې ورته کوم دوه لګېدلي ډوزز هغه یو ولګي یا داسې هم کولای شي چرته هغه نه علاوه چې کوم مختلف بل ویکسین دی هم لګېدای شي.
بلخوا هم په دې حال کې د سعودي عرب حکومت پریکړه کړې چې د دسمبر لا لومبۍ نیټه به له پاکستان، هند، انډونیشیا، برازیل، ویتنام او مصر څخه په ډایرک الوتنو بندیز ختم کړي او اقامه او ویزا لرونکي کولای شي چې سعودي عرب ته ډایرک سفر وکړي خو 15 ورځې به په سعودي عرب کې په قرنطینه کې پاتې کیږي. د پاکستان ملي هوایي شرکت ویان حافظ عبدالله د نومبر 28 نوه مشال ریډیو ته ویلي چې د سفر بندیز لری کول ورستو پی ای د سعودي عرب لپاره د پروازونو پیلولو اعلان کړي او د دسمبر لړومبۍ نیټې څخه به سعودي عرب ته په اونۍ کې 15 الوتنی کوي. دا الوتنی به له کراچۍ، پېښور، لاهور، ملتان، اسلام آباد څخه جدې، مدینې، ریاض او دمام ته ځي. بلخوا په پېښور کې د جازونو ټکټونو خرڅولو ټریول ایجنسی یو غړی نیاز علی خان وایي چې سعودي عرب ته د ډایرک الوتنی پیل کېدو سره عامو خلکو ته یې ګټه نشته.
سعودی پر ڈائریکٹ فلائٹ پانے صرف پسنجر دا آسانتی را صرف ڈائریکٹ فلائٹ کی بلال شی پر دو دری گھنٹے کی بور سی ہو باقی دا پیسو پر حساب باندھے دا دبئی باندھے جی کم خلق لو پہ حساب باندھے دا ڈیر گران پریوزی پاگی باندھے تقریباً 60-70,000 روپے برات لیا پدی باندھے 2,00,000 تک پاس راضی 5 پہ کی کرنتین آگی وہ چڑے رہے آگے 1,00,000 پلس سو بیاسی مطلب ایجنٹان یا جدائی پیسے علی خپل سروس چارجز وغیرہ اور ٹکٹ 2,00,000 تک پاس دا ٹوٹل پیسے راضی.
سعودی عرب روان کال د فروری په درېم نیټه د پاکستان په ګډون په شلو هیوادونو د ډایرکټ سفر بندیزونه لګولي وو چې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو وروسته بیا د اپریل په 24 دغه بندیزونه نور هم سخت کړي وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا د صحت څنګ شزینه کارکونکو د پولیو په ګډون د هر ډول ناروغي پر ضد له کمپاینونو بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي ترکیې هم ولاړ دي او سرویس سټرکچر یې هم نه دی ورسوي. د صحت محکمه د دوی په وینا دا کار نه ورکوي. دوی دا ډکه ورکړي که دوی غوښتنې ونه منل سوي نو د اسمبلۍ مخې ته به احتجاجي پرلت وهي. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې زنانه اهلکارانو یا د لیډی هیلت ورکرز تنظیم مشرانو راتلونکي هر ډول کمپینونه بایکاټ اعلان کړی دی. دوی وایي هر ډول حالاتو کې چې پکې د دوی ژوند ته هم خطر وي دوی خپل کار کوي او بیا هم حکومت د دوی ستونزو او غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هنګو ضلع نه لیډی هیلت سپروایزر نسرین مشال لیډو ته وایي دوه میاشتې وړاندې هم دوی په دې اخلا احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د منلو ژمنې هم وکړي چې پوره نه کړي.
مغربان واڑا واڑا بچی خلکو ہڑ خط نہ پاتشولو خو اغب وجود مو ایوی خبر کی مون نہ سڑتا کیگو خو خبر ادا دے اغب وجود مو تو اغ اہمیت نشتا دے او قربانیاں سلا مو تو نشتا دے لگا چھور پر مو دا نوٹیفیکیشن مو تو نوی جاری شو یعنی پر مو خپل مطلب بایکاٹ جاری ساتو.
د مردان ضلع نه هم د صحت محکمې زنانه او اهلکارانو د سازمان مشره فرزانه یاسمین وای چې په 2012 کې پاکستان سپریم کورٹ د دوی په حق کې پریکړه کړې وه چې دوی د دې په بر گریډونو کې د ترخین علاوه سروس سټرکچر هم ورکړي شي خو تر اوسه حکومت او د صحت محکمې د عدالت پریکړه هم نه ده منلې.
کوم چې زمونږ سروس سټرکچر او اپګریډیشن خبره ده نو دا په 2012 کې سپریم کورٹ مونږ لدا فیصله کړې ده او دا غي باوجود چې په دې کې سو گورنمنت تیر شو یوازې دا گورنمنت نه خو تر اوسه پوری زمونږ دا مطالبه چې ده حکومت نه ده منظور کړې او زمونږ ټوله کمیونٹی چې کومه ده کاغه لیډی هیلت ورکرز دي او کاغه لیډی هیلت سپروایزر دي او کاغه ډرایورز دي کلرکس دي زمونږ سره دا ټول چې دي نو مایوسه شکار دي آینده مونږ یو ټک کار بم نه کوو.
ولی په دې اړه چې کله د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اجاز نو پختل نو دوی مشال لیډو ته ویل د دوی په سروې سټرکچر او ترقې دوه باندې کار هم روان دي خو سرکاري کار لږ وخت اخلي.
ایشو دا ده چې د دې اپګریډیشن مخکې یو ځل لکه یو سمری موو شوی و هغه بیا ریګریډ شوی و باندې بیسټ سمری دوباره موو شوی ده د دې سروې سټرکچر اپګریډیشن لپاره. هغه چونکې تاسو په ګورنمنت پروسس کې لږ ټایم ډیفینیټلی لګي
د پامل دا چې ټوله خیبر پښتونخوا کې تر 1,000 نیشنل یا قومي پروګرام لاندې صحت محکمه کې دغه اهلکاران کار کوي چې پکې زیاتره زنانه اهلکارانې ولې د دوی سره نارینه ډرایوران او بابوګان هم دي. دغن علاوه د پولیس ضد کمپین کې یوازې خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه او یا څخه زیات د پولیس ضد ساتکي ورکوونکي زنانه اهلکارانې او د دوی ساتونکي پولیس اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا چارواکي وایي وزیر اعلی محمود خان د نومبر پر 8 د ګیس ادارې سی این جی پی ایل ته
امر کړی چې په 48 ساعتونو کې دی د گیس د بندیدو مسله حل کړي. نوموړي دا خبره پر داسې وخت کړی چې په صوبه کې خلک د گیس له کمی او ګرانېدو سر ټکوي. د دوی په وینا خلک غریب دي، د خوراک څښاک لپاره پیسې نسی ورکولای، نو بل پلو د گیس قیمتونه دومره زیات شوي دي چې د دوی وس پرې نه رسیږي. په دې اړه تفصیل د انس اجمل په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې یو شمېر ښځې او سیډونکي وایي که حکومت د ګیس کمی او بندېدو ته په وخت سم پام ونه کړ نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د پېښور اوسېدونکي شاه سلطانی د نومبر په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوی په سیمه کې د ګیس د کمی ستونزه وه، خو اوس د ژمي له پیل سره سم کورونو ته د ډېر لږ وخت لپاره ګیس ورکول کېږي او د هغې فشار هم ډېر کم وي چې دوی پې سم پخلی نشي کولی.
جو گیس اچو سم په مصیبت باندې اخته یو دې مالک کوم مخکم نو گیس خوځ د ماشين ما خلکو هغه شي نو هغه یو لږ دی راځي ای کا مون کا خو عوام دي شي کاستا وای چې یو ځم نه سره پینځه د رمټ په دې کاندو نه جوړ د خلکو راته یې کاندو کا دې نه نه کني شنا دې نه دا له پینځه د رمټ په نوم دا شي مدا کول عوام دي شي کو گیس دوی مو شي نن ځو ان په کې دوی شنو د غریب بندا با گیس نه پورا کوي کو
په پاکستان کې د تیلو او ګیس ادارې اوګرا د نومبر په لومړۍ نیټه د مایا پټرولیم ګیس یا ایل پی جی د یو کیلو په نرخ کې 43 روپۍ زیاتوالی وکړ چې ورسره د 11.8 کیلوګرامه سلینډر نرخ 2,595 روپۍ او 35 پیسو ته ورسېد. د کوهاټ یوه اوسېدونکي نوشین فاطمه وایي چې په ښارونو کې د پخلي او ګرمو اوبو لپاره دوی سره یوازینۍ لاره د ګیس استعمال دی، ځکه چې دغلته د لرګیو اخیستل او راوړل هم ډېر ګران وي. هغه زیاته کړه چې کور ته ګیس اکثره بند وی خو بلونه ورپسې پوره ورزی.
پختونخوا ټولو علاقو کې چرته چرته هم گیس حکومت را سوال دی. هغه ځکه د گیس انتهائی کم پریشر سره هم خالتی هغه په یو مشین استعمالوي چې کوم باندې هغه گیس راکاږي، او هغه مشین په باوجود هم گیس تقریبا تا 24 غنټه کې 12 غنټه هم مسلسل نه ملاوي. ورونه خو هغه خلکو تش کړل کنه کوم ځکه اور بالید یا گیس فراوانی نه و، د ځکه بم بیا هغه کوم شتا گرین لري کنه هغه
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې خلک د کورونو گیس له کمی سره ټکوي، بلکې د گاډو لپاره هم په پمپونو کې د سی این جی د کمی مسأله ده. د مایا پټرولیم گیس یا ایل پی جی د ټول پاکستان د کارکونکو اتحادیې مشر عبدالهادی بیا مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سی این جی پمپونو جوړېدو وروسته د گیس نرخ کم او استعمال ډېر زیات شوی و، چې له وجې په هیواد کې تر اوسه د گیس د کمی ستونزه نه هواریږي. نوموړي زیاته کړه که حکومت په هیواد کې د گیس طلب او رسد ته په سمه توګه پام وکړي نو د گیس مسله ختمېدای شي.
انٹرنیشنل مارکیٹ سارا لنک شو ہے لکھا کہ سعودی عرب کو پرائز دیتی تھا نا اگر پاکستان کے لوکل پروڈیوسر ہوں دکھا
دے رستوں کی. پاکستان حکومت دا گیس دا ویش یو نظام اعلان کر چپکی کورونا تا گیس ورکولی لمڑی تو بو. د ټول پاکستان د سی این جی د کارکونکو اتحادیې پخانی صدر او د یونیورسل گیس ډیستریبیوشن ادارې مشر غیاس پراچاوای چې د پاکستان آبادی روستربلی سیوا کیږي او که حکومت په وخت دا مسله حل نکړه نو په راتلونکي کې به د گیس بحران لا نور زیات شي.
حکومت له پکار ده چې د گیس مارکیټ خلاص کړي، چې د حکومتي کمپنیو په څیر شخصي ادارې هم کار پیل کړي. پر حکومتي کمپنیو هیڅ فرق نه پرېوځي چې گیس شته او که نشته، ځکه چې د هغوی تنخواګانې او مراعات مقرر وي. بل حکومت د پر گیس رعایت نه ورکوي. دا مهال گیس کم نه دی، بلکې استعمال یې غلط روان دی. دوی د ځینو خلکو لپاره پر گیس دومره کم رعایت ورکوي چې نرخ یې د اوبو له بوتله کم وي. که گیس خپل نرخ خرڅ شي نو خلکو ته به احساس کیږي چې د انرژي او ګیس اهمیت څه دی او استعمال یې څنګه پکار دی.
د نومبر په 12مه په سینټ کې د ګیس د بندیدو په اړه بحث وشو چې پکې د پاکستان پیپلز ګوند غړي شری رحمان اویل چې د 2012 کال راهیسې په هیواد کې د ګیس نرخ زیات شوی دی، خو ورسره د ګیس کمی هم زیاته شوې ده. د دې په جواب کې د انرژي وفاقي وزیر حماد اظهر ویل چې دوی کورونا ته درې وخته د ګیس ورکولو هدایات ورکړي دي.
په پاکستان کې هر ځل چې د ګیس کمی راځي د هغې زیات تعلق له ال این جی سره نشته.
ایل این جی منگ په دې سختو حالاتو او یخ موسم کې هم درآمد کوو. په پاکستان کې د ګیس د کمی مسله کورنۍ استعمال دی چې په ټولې نړۍ کې تر ټولو زیات دی. په پاکستان کې دا مهال 28% کورونو ته د پایپونو له لارې ګیس ورکول کیږي او د دې ضرورت پوره کولو لپاره موږ هر کال کارخانو ته ګیس کم کړو.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس ته کمی مسلې په اړه مو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر څخه د نومبر په 28 په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې وزیر اعلی محمود خان د ګیس ته کمی او بندیدو لړکې د ګیس ادارې سی این جی پی ایل چارواکو ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی چې باید د ګیس ته کمی مسله هواره کړي.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د جنوبی وزیرستان خلک وایي چې حکومت د دوی په سیمه کې له موجودو قدرتي زیرمو د دوی د ژوند ښه کولو لپاره ګټه پورته کړي. د دوی په وینا دوی غواړي چې دغه معدنیات په کار راولي، خو د دوی په وینا له حکومت څخه یې د را ایستلو لپاره د اجازتنامې ترلاسه کول ډیر پیچلی دی. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید په دې رپورټ کې راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې قیمتي قدرتي مدنیات موجود دي، خو د پاکستان حکومتي چارواکي دغې مدنیاتو طرف ته مخ نه ور اړوي. په سویلی وزیرستان کې کوم قسم قدرتي مدنیات موجود دي؟ په دغې برعکس د سویلی وزیرستان مدنیات محکمې مرستیال ډایریکټر محمد اجاز مشال ریډیو ته وویل،
وزیرستان ډېر پوټینشیل دی منرل، اسپیشلی میټالک منرل ډېر زیات دی، میټالک شي کاپر مګنیز کرومایټ دا زون 03 نو دا چې کوم مکین نو انت شوال ایریا شکای ایریا او خمرنګ ایریا دا شي دا میټالک منرل غکېږي. ور سره سره ډایمنشن سټونز لکه ماربل ګرینایټ، نو ګرینایټ ها دی لا تشتا دا مکین بیلټ شي، بدر بیلټ شي، شکی بیلټ شي، لایم سټون وافر مقدار باندې دی لیټرایټ دی، چانسز دی دا فیزیک کول ها شتاب شي پراپر اداره اکسپلوریشن وشي، نو عوام ته ډېر جاب اپورتونټی پشي کریټ شي دغه او دغه منرل بزنس هب دی جوړې دی.
د رازین سیمه او سیدین کای شیرپاو پښتین ویایي چې د پاکستان حکومت نه د مدنیات لیز او خاصتلې طریقا پیچیده دو چې په واجه یې د سیمه خلق د مدنیات غټینا به بارخه پوتي دي.
کلا همیش د لیست جمع کینر د پولیټیکل اجنډا هغه بنا پیو کول شو خالص وا ته مرو وزي بیا چې تشاور کوله دل ور میز مونډ په شو وای هم مشتا غالیز په زر تم سنه ملایوي زی میز دا درخواست ورته کی چې د لیز دا فورن زر کی ودا شي چې د علاقې نه د مدنیات سری شي او د غریب خال ته फायदा ورسي او په کورینا کولنا لیزینا پروت دی او په ملي سو چار شي نه.
عمرستیال ډایریکټر محمد اجاز ویای چې د خیبر پښتونخوا صوبې مدنیات محکمې په قبایلی ضلع کې د مدنیات لیز خستلو د پاره یې لائن نظام جوړ کړای دی.
د میجر چې کوم لیز پروسس دی هغه پر یو انډیویډوال لیز کاس کول غوړي، نو هغه انډیویډوال سی این آی سی ډومیسایل کریکٹر سرٹیفیکټ کریډنشل هغه بانک سټیټمنټ یا پراپرټی سرٹیفیکټ، نو دا شاین ورته مستوي هغه نه پرسته آنلاین او دای پیسې جمع کوي ترو بانک 23400 روپے آنلاین فیس ته او 30000 سکیورټی دو، نو هغه پروسیجر چې کله وکی دی آنلاین هغه نه بعد د ډاکومنټ ویریفیکیشن ار شې وشي میجر ډی سی ته ولر ډی سی تا میجه اجلاس عام دے برا بی سی اغا کوم رو وڈی تا اجلاس عام تو کی پراپر ایریا ملکون وی مشرون وی نو اغیر پا ویلنگ بنے دا کاس تا چکلا جا دے ویلنگ وی نو بی سی اجلاس عام مشتر شی میرنا بعد گے کی دا کمیٹی تا غا شی منرل ٹائٹل کمیٹی میجر دے نو اغا چکلا کمیٹی ریکمینڈ کی گی اغیر نورس تے بیمیش ورکارڈر الاتمنٹ لیٹر رہ تا ایشو.
دی سویلی وزیرستان او سیدون کیو دا غشتنا ہم وکڑا چھ دے پاکستان حکومت دا دے دوی پسیمک شی موجود مدنیات طرف تا دا هم مخ ور وړاوی چې د سیمه غریب خلک په خپل سیمه کې موجود د پټه قدرتۍ خزونه نه ګټه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو سم تاسو ته د لوبو په اړه یو رپورټ لرو. د اول کمشنر ټور دی ساوت وزیرستان په نوم د لډیر اسماعیل خان څخه د وزیرستان پر لور درې ورځنۍ د سایکل مقابله پیل شوې ده. د سایکل ریس کې د پاکستان مختلفو سیمو څخه اته لوبډلې برخه اخلي. د مشال ریډي خبريال اشتیاق مسید په دې اړه تفصیل راکوي.
د اول کمشنر ټور ڈی ساؤتھ وزیرستان په نوم د خیبر پښتونخوا شار ډیرا اسماعیل خان نا سویلی وزیرستان پورا د درې ورځنی سایکل مقابله شری کړی شوې دو. په دغه سایکل ریس کې د پاکستان کیمه سیمونا سمرا ټیمونه برخه و خستې دو. په دغه باره کې د سویلی وزیرستان د کیل محکمه مشر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته و ویل
28 تاریخ د خان کې ستاو شو په 9 بجو وروتل ټانګ ته په ټانک د کراچۍ پلیر و وینر شو. بیا د ټانک شپه وکړه. نن په 29 تاریخ د ټانک نروتل ګمل ته. په ګمل کې چې کیم و د بلوچستان پلیر دی هغه فصل وغی د ټانک نه د ګمل لپاره 2 ghante 9 sinkat کې روان شو. دا 8 ټیمونه دي. آل پاکستان چې غونډه سو بي دي، ګلګت بلوچستان، اسلام آباد او د کې دي کې 2 ټیمونه دي. د دې اخیری راوند وی د ګمل نه د وڼه پره وړو کې بیا کلوزینګ پروګرام کیږي. د ګیم مین مقصد دا و چې وزیرستان یو قسم د ټوریزم په اړه سره پروموټ کړي چې دا ټوریزم پوینټ آف ویو سره وزیرستان کې د ریزیوت موقع دي چې خلک روشي.
د سیند صوبې په نمائندګۍ په دغه سایکل ریس کې برخه او خاستین کې د یو لوبغاړي آصف خان خبره واروي.
یو پاس سایکلینګ ریس او دا د خیر نن وشو او پرونه مې وشو او سبب ان شاء الله یو بل کې وزیرستان ته وزول دګي د افغانستان ګډه پوری ریس ته زمونږ او ان شاء الله لک نن خو یو ریس وشو مقابله خپل وشو او بس خپل محنت جاری کړه زمونږ.
د ټانک نه د ګمل زام ډیم پورا سایکل ریس کې اولنۍ پوزیشن د بلوچستان صوبې سره تعلق لارین کې لو بغاړي عبد الوهید په خپل نوم کړای دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، وخت د خبرونې د پای شیبې دی. د خبرونو لنډیز به له مجید بابر څخه یو ځل بیا وو.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې د 400 مندني سیمه کې د یو کس لخوا په مبینه توګه د قرآن د سوځولو وروسته بیګا قهرجنو مظاهره چانو د مندني تھانې او په سیمه کې د شپږو پولیسو څوکو ودانه سوځولې او وړاندې کړې. د مندني سیمې یو یعنی شاهد جاوید مندنه وایي چې هیڅ چا په خپل سترګو د سوځول شوي قرآن نسخه نه دی لیدلې. د پولیسو په وینا دوی ته د نومبر په 28 ځایي خلکو د یو تن لخوا د قرآن سوځولو شکایت کړی. دوی هغه کس نیولی او تر دې دمه چا څه ثبوت نه دی ورکړی. د پښتون ګورونې غورځنګ مشر منظور پښتین په ریاست تور پورې کړی چې له دې تحریک او پښتنو سره توپیری چلند کوي. نوموړي پرون د کوټې په حاکم میدان کې د جلسې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مکه خان او غړي په زندان کې چولي او له سخت دریدلو سره روغي کوي. د پاکستان حکومت د غورځنګ د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو البته د بلوچستان په مرکز کوټه کې پولیسو د پښتون ګورونې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. ویلي دي منظور پښتین او د هغه ملګرو په جلسه کې پر لاؤډ سپیکر د ریاست خلاف خبرې کړې. د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علي وزیر د ضمانت له نننۍ اورېدنې معذرت غوښته. د نوموړي د ضمانت دویم اورېدنه به نن د نومبر په 1 دېرشمه په سپریم کورټ کې کېده، خو د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال لیدو ته وویل چې عدالت نننۍ اورېدنه له فهرسته وېستې ده. د خیبر پښتونخوا د لیډي هیلت ورکرز اتحادیې د احتجاج په توګه د صحت د محکمې لخوا د راتلونکي هر ډول کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ د پرېکړې باوجود دوی ته په ملازمت کې ترقی او سټرکچر ورنکړل شو. د لیډي هیلت ورکرز پروګرام د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اجاد نن مشال لیډي ته وویل چې د صحت د محکمې سیکرټري او ډایرکټر سره په دې اړه غونډه روانه ده. ګڼو اروپایي هیوادونو په داسې وخت کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون د لومړنیو کیسونو ثبتېدو اعلان کړی دی چې زیاتره هیوادونه د وایرس د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. زه بوریوال کاکړ له خپلو همکارانو او خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.